السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې ملګرو ملتونو له ولسمشر څخه غوښتنه کړې ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. د کندز ولایت د شتارچي ولسوالۍ نن سهار د وسله والو طالبانو لاسته ورغله. نور مطالب وروسته معرفي کېږي. اوس له مرضی احمدزی نه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د کندز د شتارچي ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاسته ورغله. عبدالله عبدالله وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به په کار پیل وکړي. او د سیمې په خبرونو کې اوري د پاکستان په شمال لویدیځ بنو کې د کورنۍ بې ځای شو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې له کبله دوه تنه وژل شوي دي. پوره خبرونه. د کندوز دشت ارچی ولسوالی هم نن سهار وسلوالو طالبانو ونیوله. دا خبره د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سعدی ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه چې وسلوالو مخالفینو له تیرو دوه ورځو راهیسې د دغې ولسوالۍ پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وو. طالبان زبی الله مجاهد هم دا منلې چې دشت ارچی ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. دوه ورځې مخکې د کندوز چاردره ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته لوېدلې وه. اجرائی رئیس وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډیر ژر په کار پیل وکړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په کابل کې د اسپانیا له سفیر سره په کتنه کې وکړي. د اجرائی ریاست د ویان دفتر په یو بیان کې د ښاغلي عبدالله له قوله زیاتوي چې وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره لازم اقدامات شوي دي. د بیان له مخې د اسپانیا سفیر خوان خوزی روبیو دی اورکیا په دې کتنه کې وویل اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې له افغانستان سره د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې مالی مرسته کوي. د هیواد په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د جوړیدو د موافقې له مهمو برخو څخه وو. د ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې له دې وروسته د دولت ټول جګپوري چارواکي باید د ملي امنیت ادارې په روغتون کې د خپلو کورنۍ د غړو د علاج په بدل کې پیسې ورکړي. ولسمشر غنی ویلي چې له دې پیسو څخه به د ملي امنیت د روغتون د کیفیت په ښېګڼه او د نوموړې ادارې د کارکوونکو د سم علاج په برخه کې کار واخیستل شي. په دې اړه د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوي بیان کې راغلي دي چې دا څرګندونې افغان ولسمشر د ملي امنیت له روغتون څخه د لیدنې پر مهال کړې دي. ښاغلي غنی همدرس د روغتون ډاکترانو او نور کارکوونکو ته سپارښتنه کړې چې د ناروغانو د علاج په برخه کې له ټولو لازمو امکاناتو څخه کار واخلي. د پروان پوهنتون یو شمیر محصلانو پرون مظاهره وکړه. د محصلانو چې ویل د پروان پوهنتون په لیلیه کې د ستونزو له کبله اعتراض کړی. د کابل پروان پر لویه لاره د موټرو تګ راتګ د څو ساعتونو لپاره بند کړ. یو محصل چې د خپل نوم له خودلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل.
د لیلیه مشکلات زیات وجود لري. ګرمۍ تابستان است او همچنان
د موري ویل په لیلیه کې خورا زیاتې ستونزې لري. د وړي ګرمۍ ده په کافي اندازه خورې نشته. خو نه ډیره تودې دي. پروژه کې پکې نه لرو. زموږ هیله دا ده چې پروژه کې په هانتون رخصت کړي او له روژي وروسته درس راکړي او آزموینه واخلي. د پروان په هانتون رئیس غلام داود بها د مترزانو د شکایتونه به اساس وبلل. او د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي تیر ماښام په یو کور کې د توغندي د لګیدو له امله سلور ماشومان ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه هاوان مرمۍ د وسلوالو لخوا توغول شوې ده. بلخوا بیا د سید آباد روغتون ډاکتران بیا وایي چې دوی ته د سلور تنو ماشومان وروړل شوي دي چې د دوو ماشومانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او اویا پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او اویا پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 30 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلداري 580 افغانۍ.
آزادۍ
د هم سو نړیوال خبرونه د پاکستان په شمال لویدیز بنو کې د کورنۍ بې ځای شو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې له کبله دوه تنه وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان دي. دغه شخړه پرونه وخته په بکاخیلو نیموی کمپ کې چې د شمالي وزیرستان شاوخوا 40,000 بې ځای شوي پکې اوسیږي پیښه شوې ده. په بکاخیلو کمپ کې د کډوالو یو مشر ملک بشیر د پیښې په باب د ازادي راډیو ماشال څنګه ته وویل
والته کابل شریف ول پوجون اتا ای بیا سلینګینا سه پر لوی د دینه غو فل دچ باندې نه بلا یونټ روغلا ایګه د دینه په اوګل خاله کې وستلا
د پاکستان امنیتی ځواکونو د تیر کال په جون میاشت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړل. د شخړې په ځای کې وو ايني شاید ازادي راډیو ته ویل هغه راپورونو د بي ځای شو غوسه و پرول چې د ګواکې امنیتی ساتونکو یو بي ځای شوی چې غختل کمپ ته ننوځي شکنجه کړی دی. د سوری د بشری حقوقو فعالان وی اسلامي دولت ډلې یادایش د پالمیرا د مرکزی ښار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړی دي. د سوری د بشری حقوقو د سار ټولنې چې مرکزی په لندن کې دی پرونویل سمدوستي سرګند نه د چایا د دې افراطي ډلې وسلوالو به چاودیدونکي مواد او ماینونه د دې 40,000 کلن لرغونی ښار د ویجاړولو په مقصد ځای پر ځای کړی وی کړي د دولتي ځواکونو د مخنیوي لپاره. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وی چې دولتي ځواکونو په دې روسیو کې د دې ښار لمنو ته اضافي سرتیر راوسی وو د دې په وینا پوز بخای په سیمه کې د پوزي عملیاتو پلان لري. د فرانسې د بهرنی چارو وزیر وای معلومه نه ده چې آیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه به په ټاکلي مهلت چې د جون 13 نیټه ده ترلاسه شي کنه. لوران فابیوس چې پرون په بیت المقدس کې خبري کولې ویل چې موږ باید پر خپل اوسنی دریز کلک ودرېګو ځکه ټول شین روخانه نه دي. فابیوس زیاته کړه هر موافقه چې کیږي باید پخه او ثابت وي. ټاکل شوی چې د رواني اونۍ په پای کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو له روسي پړاو مخکې د فرانسې او نور اروپایي هیوادونو د بهرنی چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې د ایران د بهرنی چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري. تهران او د نړۍ شپږ لوی قدرتونو متحده ایالاتو چین روسیې فرانسې بریتانیا او جرمني د هغې معاملې په اړه خبرې کوي چې لمخې ایران خپل اټومي پروګرام د بندیزونو د فسخه کېدو په بدل کې محدودوي. او په پام کې ده چې نن د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د خپل هیواد د پورونو د بحران په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په یوروزون کې د شاملو 13 هیوادونو له مشرانو سره وګوري. په بروکسل کې له نننۍ بیړنۍ غونډې مخکې سیپراس پرون د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلود یونکر ته د ویډیو کانفرنس له لارې د یونان د طرحې په اړه معلومات ورکړل. یونان کې د رواني میاشتې تر پای له نړیوال قرض ورکونکو سره د پیسو نړیوال صندوق د 1.5 میلیارد یورو پور په اړه یو موافقې ته ونرسیږي نو د دیوالې کېدو له خطر سره مخامخ کېدای شي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10:08 شوې. ملګرو ملتونو ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. په کونړ کې ځینې دینی عالمان د ولسی جرګې د کاري مودې د دوام مخالفت کوي.
دغه وکیل سیوانو په دې 15 کالو کې د ولس لپاره هیڅ نه کړه، فقط تل دلته ولسم ازري ورکه ولسم کې شامل شوی دی.
د کندز ولایت د شترچی ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. په یو راپور کې دا څرګندل شوی چې په هلمند کې ولنجونې خپل زده کړو ته ادامه نسی ورکولای.
چې فرهنګ تروسه زمونږ نه دی اصلاح نو نجونو ته په لارو کې کتره او کانول کېږي. د دغه ویرې نه والدین ناظریږي چې یاره نجونې چې لورې چې پیغله شي له مکتبه کاږي.
داسې خبرونه خپره شوي چې د برېښنایي تذکرو د ویش ادارې خپل 200 کارکوونکي ځواب کړي.
دا خبر درست نه ده. د بودیجې د کمپیوټر سره مواجه یو.
د خود شروالي غوړي د دې شهر سړکونه او واټونه ترمیم کړي.
تقریبا 2 میلیون ډالر په شاوخوا کې په دې باندې مصرف راځي او غواړو چې د خرڅ سلاکونه په خپله په اساسي ډول جوړ کړو.
د ورزشي پروګرام د لوبو له میدان ترڅنګ مو استاسو د خلې د خوند لپاره اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟ د ګوري اچار.
خبر زیاته وی چې تانیا د خپل گاونډي په 15 کلن زوی سمیر باندې مینه شوه او وخت نا وخت به د خپل کلی په ډیران یو لبل سره د هندي او ترکی سیریالونو عاشقانه ډیالوګونه ویل.
تر یولسو بجو پورې نور مسایل هم څیړو. د کندز ولایت د شتارچی ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. په دې اړه رپورټ په څو شیبو کې در اورو. خو ترګه مخ کې بله مسله څېړو. ملګرو ملتونو له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتنه دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشرتابه هیئت پرون په دې اړه له شغلي غنی سره بحث وکړ. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې ټاکل، د انتخاباتو لګښت، د هیواد په انتخاباتي نظام کې اصلاحات او پر انتخاباتو د خلکو اعتماد هغه مهم مسایل و چې پرون د ولسمشر اشرف غنی او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د چارواکو په کتنه کې بحث پرې وشو. په ارګ کې دا کتنه د ولسمشر غنی د غوښتنې له مخې ترسره شوه. جمهوری ریاست وایي د ملګرو ملتونو د چارواکو چې د انتخاباتو په اړوندو مسایلو کې تجربه لري د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه خپل وړاندیزونه له ولسمشر سره شریک کړل، چې یو پکې د ولسی جرګې د انتخاباتو د نیټې ټاکل و. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی له آزادی رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور معلومات ورکړل.
تاکید کردن که یک زمان مطرح شوا، یک زمان گفته شوا.
دوی ټینګار وکړ چې باید داسې یو نیټه اعلان شي چې عملی وي، خلک اعتماد وکولی شي او ډیر ونه ځنډیږي. د هغو لخوا کومه مشخصه نیټه یاد نه شوه چې باید انتخابات پکې ترسره شي، ځکه چې دا بهیر افغانی دی، مسؤلیت د افغانستان دی او هغو خپلې مشورې د هغو تجربو پر بنسټ چې لري واورولې. ولسمشر غنی د ولسی جرګې د کار د دوام لپاره سره په یو وخت کې وویل چې په راتلونکي یو میاشت کې به د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکل شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو چارواکو همداراز افغان ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د یو ځانګړي میکانیزم له مخې په دې انتخاباتو کې د درغلیو مخه نیول کېدای شي. د ولسمشر مرستیال ویاند وایي ښاغلی غنی هم د شفافو او عادلانه انتخاباتو پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه څه چې افغان ولسمشر په ډاګه کړ دا و چې افغانان د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت لري، غواړي انتخابات پر خپل وخت ترسره شي او د رایې ورکونکو لپاره د منلو وړ وي. په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د موافقې یوه مهمه برخه وه. د ملګرو ملتونو د ادارو مسؤولو چارواکو له ولسمشر سره په کتنه کې وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو په مهمو څوکیو کې مقرري ممکن دي. ولسمشر غنی ټینګار کړی چې په انتخاباتي نظام کې هر راز اصلاحات په د انتخاباتي کمیسیونونو او نورو بنسټونو د وړاندیز او د خلکو له موافقې سره سم راځي. جمهوری ریاست له دمخ کې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو اړتیا د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ځنډ یو علت بللی. د اساسي قانون لمخې د ولسی جرګې انتخابات باید د ولسی جرګې د کار لپاره تر رسیدو مخکې د دیر شو او شپیتو ورځو ترمنځ موده کې ترسره شي. د اساسي قانون په دریاتیا ماده کې هم درز ویل شوی چې د ولسی جرګې د کار دوره د پنځم کال د چنګاښ یا سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي. خو ولسمشر اشرف غنی د جمعې پر ورځ په یو بیان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د اعلان تر وخته د وسنۍ جرګې د کار د دوام خبر ورکړ.
پر پور کې مو وردل چې ملګرو ملتونو له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. د افغانستان د اساسي قانون پر اساس د ولسی جرګې شپاړسمه کاري دوره نن پای ته رسیږي. خو ولسمشر په یو فرمان کې ویلي دي چې د ولسی جرګې وکیلان کولی سي خپل کار ته ادامه ورکړي. بلخوا د کونړ ځینې ځینې عالمان وایي د ولسی جرګې د کاري مودې تمدید د قانون خلاف کار دی. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ دینی علیمان وای ولسمشر غنی چې د ولسی جرګې د کار موده وګد کړي د افغانستان د اساسي قانون مخالف کار دی. د دې پرځای چې د ولسی جرګې د غړو د کار موده وغځوي باید چې ټاکنو ته زمينه برابر کړي وای. مولوی ضیاء الرحمن الایار ازادي رادیو ته ویل د ولسی جرګې اکثر وکیلانو د ملت په ګټه کار نه دی کړی.
دغه وکیل سیوانو په دې تیر 15 کالو کې د ولس لپاره هیڅ نه دی کړی. فقط تری دل تول سیم کې ازري ورکه ول سیم کې شامل شوی دی. اصول سیم پښا ګردان نور نه منګ منو نه زمنګ وکیلان دي نو ته وکیل وایما نه چې کړی دي نو به وکی تقبیح دی تقبیح دی رد دی رد دی.
مولوی نجیب الله حقیر هم لخپل وکیلانو ناهله ښکاری او وای چې تر اوسه لخپل خپل ځانونو بل چا ته خدمت نه دی کړی.
زه د جمهور رئیس دغه فرمان سره چې پارلمان د تمدید شي مخالف یم، دا د ملت په خیر باندې نه ګڼم. څوک چې دلته تلی دغه هم داسې په واقعیت باندې په شفاف ډول باندې نه دی تلی.
دوی وای نور نه غواړي چې یاد وکیلانې په ولسی جرګه کې پاتې شي.
زه له جمهور رئیس نه غواړم چې په بدیل لارې کار وکړي، لوی جرګه دې راوغواړي، یاد د ولایتي شورا نه متنفذین او هغه مخور خلک د هیواد په کچه باندې په دې ملت کې ظرفیتونه شته، شخصیتونه شته، هغه د دې توانمندي لري چې هیواد موجوده حالات د بحران نه وباسي. زه د دغه پارلمان چې موجوده دی او د هغې د تمدید شدیدا مخالف یم.
یو شمیر نور بیا وایي چې ولسمشر غني د هیواد د اقتصادي او امنیتي حالاتو په نظر کې نیولو سره یاده پریکړه کړې ده، خو یو کال تمدید ډیر وخت دی.
مولانور نومېږم کونړ نه. موږ ژمنه داسې کړلې چې زموږ پارلمان باید 15 کلن وي، په دغه ژمنه باندې وفا هم فرض ده. دا چې اوس موږ د یو اضطراری حالت سره مخامخ را روان انتخابات په خپل وخت باندې ونو شو کې دی هم نشي اوس پیلن، نو اړتیا ده چې باید دغه خلا منستران شي، پارلمان باید وجود وي، موجود وي، خود دومره موجود وي چې تر څو نور انتخابات ته زمينه سازي وشي.
دینی عالمان په داسې حال کې د ولسمشر لخوا وسنۍ ولسی جرګې ته د نور وخت ورکولو مخالفت کوي چې په اساسي قانون کې د ولسی جرګې د کار موده 15 کاله ټاکل شوی او هغه پای ته رسیدلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندز ولایت دشت ارچی ولسوالی نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سعدی ازادي رادیو ته ویل د دولت وسلوالو مخالفانو له دوه ورځو راهیسې د دې ولسوالی پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وه. دا په داسل کې ده چې دوه ورځې مخکې د کندز چاردره ولسوالی هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. اجمل آریان نور جزئیات لري. آریان صاحب، په داسل کې چې د چاردرې ولسوالی د نیولو لپاره پوځي عملیات لا هم روان دي، دشت ارچی ولسوالی ولې د طالبانو لاسته ورغله؟ چارواکي او د چاردرې ولسوالۍ وضعیت څنګه دی؟ هلته خو پوځي عملیات هم چارواکو پیل کړي دي، دغه عملیات کوم ځای ته رسېدلي دي؟
چاردرې ته دوی خو وایي چې پوځي عملیات پیل کړي دي، چې موږ چارواکو په کندوز کې وویل، خو تر اوسه پورې دغه عملیات کوم پرمختګ نه ده کړی، یا کوم ځای ته تصرف کړی ده چې کوم لاسته نه لري. خو عام وګړي ډېر په ویره کې دي، ځکه زیات کورونه ډېر ځای شوي دي دلته، او ډېری خلک له ډېرو مشکلاتو سره په دې روزه کې مخ دي. دوی وایي چې که دولت توجه ونه کړي، هغه د کندوز ښار کې هغه د پخوانۍ ګڼه ډېر کم شوې دي، خلک درګه ده مخ ته ښار روان دي، څوک مخ ته تاجکستان روان دي، څوک مزار لور ته، ډېر په ویره کې دي.
بله، په کندوز کې ویل شوي دي چې ځینې نورې ولسوالۍ هم له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي، دغه ولسوالۍ کومې دي؟
څرنګه چې ازادي راډیو مخکې تقریباً رپورټ درلود، د امام صاحب ولسوالۍ کې او پراخه ولسوالۍ د تاجکستان د اوږده پوله لري، د ولسوالۍ تقریبا 8 سلنه خاوره اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. دا د سقوط سره مخ ده. همدارنګه د قلیزان ولسوالۍ کې تاجکستان سره او ازبکستان سره د پوله لري، دا د سقوط ګواښ سره مخ ده. بلې خواته طالبات ولسوالۍ داسې مشکلات ډېر دي.
اجمل آریان وو په کندز کې. وموردل چې د کندز ولایت د شترچی ولسوالۍ نن سهار وسلوالو طالبانو نیولې ده. دا په داسل کې ده چې دوه ورځې مخکې د دې ولایت چاردره ولسوالۍ هم د وسلوالو کسانو لاسته ورغلې ده. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې هڅه کوي دغه سیمې بیرته له وسلوالو کسانو څخه ونیسي، او په ځینو سیمو کې پوځي عملیات هم پیل کړي دي.
سردار بادغیس ولایت د غورنای تبوس لسوالی زما دا پیغام دی د اوبو برېښنا وزیر ته ورسېږي د مرغاب پر بند رود باندې د یو بند جوړ کړي دا اوبو شرویت ته دغسې ناکه دي چې د افغانستان د مل خلک تږي د غورنای ولسوالۍ او د فاریاب ولایت په دامن کې ګېر دی یو اوبو دی چې دا اوبو دلته مصرف شي او مل خلک د اوبو سره ډېر په مشکلات کې یو او اوبه نه لرو پر دې باندې رود باندې کچېري دا برود وتړی شي او بر پر باندې جوړ شي هم به موږ هم به ملت ته ډېره فایده وي هم به ملت ته برکو د دغه خاوند چې هم به د اوبو د مشکلاتو ځینې خلاص نو موږ دغه اوبه شروي ته د فایدې شي او موږ دغسې تږي شو علاوه په دامن کې خوږي دي.
د ازادي راډیو د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدئ. اوس به اجمل تورمان ته غوږ سو چې د کابل چپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
کابل چپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراختیا او د آی اس آی سره د تفاهم لیک پر سر له پاکستان څخه د پیسو د اخیستلو په اړه د پوهنې د پخواني وزیر فاروق وردک څرګندونو ته اشاره کړې ده. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پینتاګون په هغه روسي راپور کې چې د امریکا کانګرې ته یې برابر کړی ویلي چې داعش په افغانستان کې د نفوذ په لومړي پړاو کې دی او دې موضوع ان د افغان دولت وسلوال مخالفین طالبان هم اندېښمن کړي دي. د انیس پوینا دا ډول راپورونه او د افغانستان په پولو کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ملګرو د ځواکونو ډیرول او دغه شان د داعش د پیاوړي کېدو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو اندېښنې زموږ د ټولنې روح او روان ځوروي. انیس وایي مخکې له دې چې دغه ګواښونه پراخ شي افغانستان باید سیمې او نړۍ ته دا روښانه کړي چې له څه ډول ګواښونو سره مخ دی او نړۍ هم باید د داعش فعالیتونه که څه هم دومره پراخ نه دي خو په هیڅ کې حساب نه کړي. سرنوشت پلواکی ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې راپورونه وایي داعش په ننګرهار کې خپلو لیکو ته خلک جذبوي. سر مقاله لیکونکي د راپورونو په استناد لیکلي چې داعش په ننګرهار کې د پاکستان د استخباراتو او ملیشو په مرسته د ننګرهار په لسو ولسوالیو کې پوره نفوذ کړی دی. په سر مقاله کې راغلي چې داعش په دغو ولسوالیو کې تر یوې اوږدې جګړې وروسته د طالبانو ټغر ورټول کړی دی او دغه ډله پکې حکومت کوي. خو د سر مقاله لیکونکي په وینا چې سیمه ییز حکومت چارواکي هم د رسنیو دنده ترسره کوي او د جګړو راپورونه ورکوي. د سر مقاله لیکونکي خبره ده چې دولت نه غواړي چې داعش په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي او افغانستان ته یو بل پردی جنگ راوړي، نو د داعش هر فعالیت باید په همغه لومړیو کې شنډ کړي. د سنوي سر مقاله لیکونکي په دې برخه کې د دولت په ناسمه پالیسۍ شدید انتقاد کړی دی. اطلاعات روس پلواکی ورځپاڼې بیا په خپل نننۍ غنه کې د پوهنې د پخوانی وزیر فاروق وردک په حواله آی اس آی سره د امنیتی تړون په بدل کې د افغان حکومت یو شمیر چارواکي له پاکستان څخه د 10 میلیون ډالرو په اخیستو تورنوي. اطلاعات روس لیکلي چې فاروق وردک له وی تصویري رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د ملي وحدت د حکومت درې لوړ پوړو چارواکو آی اس آی سره د امنیتی تفاهم لیک په بدل کې 10 میلیون ډالر اخیستي دي. د فاروق وردک په حواله په دغه مطلب کې راغلي چې لومړی کس 30 میلیونه، دوهم کس 40 میلیونه او دریم کس 10 میلیونه ډالر اخیستي دي. که څه هم په دې برخه کې جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د اطلاعات روس په وینا خغلی وردک ویلي چې ډیر ژر به دقیق جزئیات هم واضح کړي. ویسا ورځپاڼې هم همدې موضوع ته اشاره کړې او په خپل یو مطلب کې لیکلي چې فاروق وردک دغه تفاهم لیک د ګندمک تړون بللی او ویلي چې دا ملت یې هیڅ نه مني. ویسا لیکلي چې فاروق وردک اجرایي رئیس او د ارګ یو شمیر مشران په توطیه جوړولو تورنوي او وایي چې د خلق دموکراتیک ګوند د وخت سیاسي ناندرۍ او جګړې اوس هم روانې دي.
په هلمند ولایت کې ډیر انجونې تر پراغت مخ کې شونځي پرېږدي. کتون کې ایلتونه جبري ودونه د عمر لوړیدل او د کورونې لخوا په لوړ سن کې د انجونو له تعلیم سره مخالفت پګوته کوي. الیاس دای پر دې مسلې لسمی رپورت را لېږلې.
که ته هم په هلمند کې تر یو لک ډیر ماشومان انجونې ولکان د نامنې لامل د زده کړو څخه محروم دي، خو ډیرې انجونې چې په امن او مرکزي سیمو کې اوسېږي هم اړېږي چې شونځي په نیم وخت کې پرېږدي او یا حد اقل تر دولسم ټولګوي پر ورسوي. د لشکرګاه ښار په ډیرو ښوونځیو کې نجونې د داسې ورځو شاهدانې دي چې سبا ته یوه ټولګیواله د عمر دپاره ښوونځی پرېږدي. د لشکرګاه ښار د ملالۍ د نجونو د لیسې درې زده کوونکي اوسنا، زکیه او زرمینه وایي ډېری ټولګیوالې د اوړي د رخصتۍ پر مهال ښوونځي پرېږدي او بیا نه راځي. دوی علت واده د کورنیو فشار او د سن لوړې د بولي.
Я сейчас представляю دختر حق بیرو شدن اتاسخانه نداره، اما بعضی ها برالاوه که زیاد مشکلات هستن، حتی بدون خبر کردن کسی به مکتب میرن و میان، یعنی بسیار ضرر داره. دخترای ما دیدیم که هستن اما خانواده مشکل خانوادگی دارن، نمیذارن بیان مکتب،
پدې شونځي کې ځینې داسې نجونې هم سچې د کورنوي په غلا درس وایي، خو اکثره یې تر یوه یا دوه ټولګیو پورې وروسته اړیږي او شونځی پرېږدي. د هلمند پوهنې د ریاست د شمیرو له مخې اوس مهال 450 نجونې شونځیو ته ځي. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وایي نجونې په بېلابېلو عواملو شونځي پرېږدي، خو تر ټولو ستر خنډ یې کلتوري، کورني او د زده کړې د ګټو په اړه نه پوهاوی دی. جعفر وایي همدا لامل دی چې د ښځینه زده کوونکو شمېره یې ثابته نه پاتې کېږي او کښته پورته ځي.
ډېر مشکلات موجود دي. هغه یو دا ده چې کورنۍ کله نه حاضرېږي چې خپله لور مکتب ته واستوي، اول علت یې دا ده. دویم علت یې دا ده چې وایستهیې د محیط نارسایي د فرهنګونو اصلاح ده، چې فرهنګ تر اوسه زموږ نه دی اصلاح، نو نجونو ته په لارو کې کتره او کانول کېږي. د دغه ویرې نه والدین نازرېږي چې یاره نجونې چې لورې چې پیغله شي له مکتبه یې کاږي. درېیم عمل سنتي مسایل دي چې د پلاني لور په مکتب کې ده او دا وګوره چې مکتب ته لېږلې ده دا نه ده. څلورم عامل یې ودونه دي چې په کم سن کې دوی ودیږي، بلاخره او چې کله واده شي نو هغه بیا له یو ځای نه بل ځای ته نقل مکان کېږي، هلته بیا مې هغه خاوند حاضر نه وي چې خپله ښځه مکتب ته پرېږدي. او بل مسله د فقر هم ده.
ویل کېږي هغه کورنۍ چې سواد نه لري هم خپلو اولادونو په خاص ډول نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي. ځینې وایي د ښوونځیو څخه پر لارو او کوڅو روانې نجونې د کوڅه ډبو ځوانانو لخوا ځورول کېږي، چې په ځینو کورنیو کې د نجونو د زده کړو او له کوره د هغو د وتلو د مخالفت سره مرسته کړې ده. د لشکرګاه ښار یو ښوونکی عبدالمالک مشفق وایي پر لارو د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د نجونو د ځورولو په خاطر شکایتونه هم کړي دي، خو ځای نه دی نیولی.
دا ستونزه موجوده ده، خصوصا د رخصتۍ په وخت کې یا د رخصتۍ په ټایم کې. موږ دا خپله د لوړ مقامات سره شرکت کړی هم ده، ولایتي شورا راغله د دې جریان څخه خبره ده. زموږ د پوهنې محترم ریاست په دې جریان ده خبره ده. متاسفانه چې بیا هم دا ستونزې ته د پای ټکی نه رسول شي.
که څه هم څو کاله وړاندې په نوزاد خانشین او ګرمسیر ولسوالیو کې ډېر نجونې ښوونځي تللې، خو اوس یوازې د لشکرګاه ښار تر څنګ په ګریشک او یو شمېر په نادالي کې ښوونځیو ته ځي. ویل کېږي په خانشین او ګرمسیر ولسوالیو کې نږدې ټول نجونې له ښوونځیو پاتې شوي دي، خو په لشکرګاه او ګریشک ولسوالیو کې لوړ سند، کوزدې، نورو کورنیو او کلتوري ستونزو له امله نجونې اړیږي چې ښوونځي پر نیمه پرېږدي.
الیاس دی رپورټ راکوي. د خوست شاروالی په پام کې لري چې د خوست شار 2 کیلومتره کوڅې او سړکونه چې د وخت په تیریدو مات شوي د 2 میلیونو ډالرو په لګښت لسره ترمیم کړي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د خاروالی ریاست چارواکي وایي چې یاده اداره به د خار د کوڅو او جادو ټول سړکونه چې د وخت په تیریدو مات شوي یا زیانمن شوي دي بیرته له سره ورغوي. دوی وایي د خار د سړکونو رغونه او ترمیم به په نږدې ورځو کې داوطلبۍ ته مخې ته شي او د خاروالۍ له عوایدو څخه به د 2 میلیونه ډالرو په لګښت جوړ شي. خوست خاروال کرامت خان خپلواک د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې د خار د کوڅو او جادو د خواوشا 2 کیلومتره سړکونو رغونې او ترمیم سره به نه یوازې په خار کې دوړې او ګردونه ختم شي، بلکې د خار ښکلا به هم ډېره شي.
شاوخوا 2 کیلومتره سړک د خار سړکو د پاره بودیجه اختیار کې لرو، د طلبۍ ته ورکړې ده. تقریبا 2 میلیونه ډالر په شاوخوا کې په دې باندې مصرف راځي او غواړو چې د خار سړکونه په ښه په اساسي ډول جوړ کړو، چې د یو نو بدلون یو په څنګ کې هغه لختي پلچکونه د لختیو د پاره سرپوښ او خاطي باید نور لختي ونل شي جوړیږي، او په څنګ کې هغه ګلدانونه چې په ویلو باندې بعضي په سړکو کې ګلدانونه دي، بعضي پارکونه دي چې
خوست خاروال وړاندې وایي چې دوی د ښار د سړکونو، لښتیو او پارکونو د رغونې پیسې له ټیکس، تجایی، د ښاروالۍ د دوکانونو د کرایونه، د جوازونو او ځینو قراردادونو نه چې ښاروالۍ یې لري ترلاسه کړي دي. بل لوري ته خوست خاریان هم د خار د سړکونو د رغونې غوښتنه کوي او وایي چې د سړکونو د ماتېدو له کبله په خار کې دوړې او ګردونه زیات شوي دي. د سخی محمود په نوم د خار یو تر اوسېدونکی همدې ستونزې ته اشاره کوي او وایي
په خوست ښار کې ګردوب دی، غبار ده، د سړک موټر چې تېرېږي بیروبار زیات ده، د سړک ټول خراب شوی دی او پیاده درونه او لښتې دا باید جوړ شي او ښار ته یوه ښکلا ورکړی شي.
یاد دې وي چې په خوست کې د فواید عامې ریاست چارواکو هم رسنیو سره خبرو کې
یو عجل خبر لرو چې په کابل کې په ملي شورا کې 14 سویده اجمل تورمن نور تفصیل لري. تورمن صاحب، جزئیات څه دي؟
بلې سالی صاحب، تاسو او د ازادۍ رادیو ګمتر سلام په وړاندې کولو سره ویل کېږي چې د ملي شورا د دروازې مخې ته همدغه شیبه درې چاودنې شوې دي او په تصویرونو کې چې کوم ښودل کېږي په تصویري رسنیو کې دودونه دي، خاکبات دی او منډې را منډې دي، څوک نه لیدل کېږي په سم حالت کې. او ویل کېږي چې نن د ملي دفاع وزیر د رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته ورتللو، نو موضوع دغه سی تر اوسه پر جزئیات نشته رې چې مرجوب له څومره رامنځته شوې ده. ان شاء الله چې په لنډو شیبو کې چې موږ جزئیات ترلاسه کړل او ریزم سره به شریک کوو.
ډیره مننه اوریدونکو، و موږ دل چې په د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سی ودی پر اړه نور جزئیات نوسته. ازادي رادیو هڅه کوي چې ورستي معلومات ترلاسه کړي او تاسو سره شریک کړي. لسنیمی بجی دی لمرزی احمد زینه د مهمو خبرونو سرخطو نورو.
د کندوز د شرچی ولسوالۍ نن سهار طالبانو ونیول. دا خبره د شرچی ولسوال نصرالدین سعدی ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې وسلوالو مخالفینو له تیرو دوو ورځو راهیسې د دغه ولسوالۍ پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وو. اجرائی رئیس وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډیر ژر په کار پیل وکړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په کابل کې د اسپانیا له سفیر سره په کتنه کې وکړي. د ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې له دې وروسته د دولت ټول جګپوړي چارواکي باید د ملي امنیت ادارې په روغتون کې د خپلو کورنۍ د غړو د علاج په بدل کې پیسې ورکړي. د پاکستان په شمال ویدیز بنو کې د کورنۍ بې ځای شو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې له کبله دوه تنه وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي اسلامي دولت ډلې دایش د پالمیرا د مرکزي کار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي معلومه نه ده چې آیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه به پر ټاکلي مهلت چې د جون 13 نیټه ده ترلاسه شي کنه. په پام کې ده چې نن د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د خپل هیواد د پورونو د بحران په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په یوروزون کې د شاملو 13 هیوادونو له مشرانو سره وګوري. او د الجزیره ټلویزیونی چینل یو خبریال ته د جرمنی په یو محکمه کې له حاضرې دوه وروسته پرون حکم وشو چې په دې هیواد کې به په توقیف کې پات کیږي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې مو یو عاجل خبر دا درلود چې د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوي دي. تر اوسه پورې د دې چاودنې جزئیات څرګند نه دي. د ازادي رادیو خبریالان وایي چې د پیښې له ځایه دودونه ولړیږي. د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي چې د دغه ادارې شاوخوا 200 کارکوونکي د بودیجې د کمښت له کبله تنقیس کیدونکي دي. د دغه ادارې رئیس همایون محتاط پرون ازادي رادیو ته په یوه مرکه کې وویل چې دغه کارکوونکي ټول مسلکي کسان دي. د دغه راز هیله څرګنده کړه چې د برېښنایي تذکرو ویش به ډیر ژر پیل سي. له شغلي محتاط سره اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د همدغو تنقیس شویو کسانو په اړه پوښتنه کړې.
بعض خبرونه خبره شی وو چې د الکترونیکی تشکیل اداره څخه تقریبا 800 کارمندان ګوښه شوی دي. دا خبر درست نه ده. مونږ تاسو خبر استی چې د بودیجې د کمپیا سره مواجه یو پوستن د اروپایی جامعه چې مونږ یو برخی معاشات مرکزی کارکوونکو دوی په مسئولیت کې وو خپله کومکونه په خوانی او نسخه در اوس کم کردی. تقریبا په 60% کومک چې دوی مونږ سره کوله لدی سبب مونږ تقریبا 190 کارکوونکي چې مونږ د مرکزي سیمونو په برخه کې کار کوو. د دوی قراردادونه قراردادی چې د جولای په 15مه تاریخ کې ختم شي. نور کارکونکو ټول خپل کارونه کې حاضر دي، د دوی د کار د ختم اوازی درست نه دي.
درته وایي چې دغه کارکونکو چې اوس له کاره به ځواب شي، نو دا آیا ستاسو په کارونو کې څه ستونزه نه پیښي په راتلونکي کې کله چې ستاسو کارونه پیل شي؟
طبیعه چې ستونزې شته. د کارکونکو موږ سره په ډېر مدت کې یو ځای کار کوو، دوی تجربه او موږ دوی سره کوم ټریننګ چې دوی ضرورت و، د ادارې د تذکرې الکترونیکي ادارې د ټریننګ او بعضي برنامې په دوی باندې موږ ډېر سرمایه‌ګذاري کړې وو. دا طبیعه چې که موږ د کارکونکو د لاسه ورکو، طبیعي ده چې په اداره په برنامه کې منفي تاثیرونه کوي.
متاسب روسي پوښتنه هغه ده چې آیا څه هیله شته چې د برېښنایي تذکرو ویش به کله شروع شي؟ په دې نږدو کې شروع شي ان شاء الله.
بله، ولسمشر ډاکټر صاحب په یو جلسه په دې اونۍ کې لري چې تذکرې په باره کې موږ امیدوارو چې یو تسلیم دولت زر تر زره د برېښنایي تذکرو په آغاز په باره کې وخلی.
د برښنایي تذکرو د ویش د ادارې رئیس همایون مختار د ازادي رادیو د خبريال اجمل تورمان پښتني ځوابولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدلای سي. په دې خبرونه کې مو دا راپور هم درلو چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته درې چودنې سي بي دي چې په دې چودنو کې د اوښتو تلفاتو او زیانونو په اړه نور جزئیات نه دی ورکول سي بي. د ازادي رادیو خبريالان وایي چې د پیښې لزایا دودونه جګیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسی هلمندوال له هلمنده په خپل پیغام کې لیکي، د ګرمسیر ولسوالۍ روغتیایي مرکزونه پاملرنې ته اړتیا لري. دغه ولسوالۍ جګړو ځپلې او هر وخت مرجوب له هم پکې زیاته کیږي. هله د ولسمشر منارې واوري قاری هستیګل کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي پر هغه لارو چې ممکن ور باندې تګراته کوي ماینونه خخ نکړي. تاج رحمان له ننګرهار، د افغانستان دفاع وزارت یو کال مخکې را سره زموږ د کورنۍ د یو غړي سرتیري د وژل کېدو نه وروسته د 200,000 افغانیو نغد روپیو او یوې نمرې ځمکې وعده کړې وه، خو تر اوسه درک نخکاری. قدرت الله داوری له هلمندلی کې له دولت او استوالو طالبانو مغوښتنه ده چې د روژې د مبارک میاش په خاطر سولې ته غاړه کیږدي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا هیله کوي چې افغان دولت د ښوونکو معاشونه زیات کړي. په اوسنی معاش ته هیچا گزاره هم نه کیږي. محمد نسیم لیکي چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې سخت جګړه روانه ده. مولوی عبدالحی لفره په بالابلوک ولسوالۍ کې نامنی غلاوي او خپلسري زیاتې شوې دي. له مسؤلینو غواړو چې دا ستونزه حل کړي.
دا واسطه سوزنی پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. په همدې خبرونه کې 219 پروګرامونه هم درته لرو، ورزشي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. په دې خبرونه کې مو دا راپور هم درلو چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوي دي. په دغو چاودنو کې د تلفاتو او دغه راز اوښتو زیانونو په اړه نور جزئیات نسته. د ازادي رادیو خبریال وویل چې د پیښې له ځایه دودونه جګېدل.
The Lobo, the Maidana.
Amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ او دروږی په دې مبارک میاشت کې له سپورت کولو څخه ډډه ونه کړئ. په دې میاشت کې د خپل بدن د اضافي وزن د کمولو لپاره تمرین وکړئ، او تمرین دروږی په میاشت کې ډیر ګټور ثابت شوی دی. درنو اوریدونکو په دغه پروگرام کې مو د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش میلمه کړی دی. په دغه پروگرام کې بل ښاغلی دانش سره د کرکټ بورډ په اړه د ځینو انتقادونو او شکایتونو په خاطر ځانګړی بحث لرو. ښاغلی دانش ډیر زیات ستړي مشه، په خیر راغلی. مننه لدې چې موږ ته مو وخت راکړ چې مرکه سره وکړو. د افغانستان د کرکټ بورډ په غوراوي کمیټې باندې وخت نا وخت انتقادونه کیږي چې دغه کمیټه ځینې کسان ملي ټیمونو ته جذبوي چې هغوی په واسطې باندې راغلي وي یا هم په نورو پلمو. دغه مسله څنګه ده؟ آیا واقعا هم دغه د غوراوي کمیټه شفافیت په پام کې نیسي، عدالت په پام کې نیسي که څنګه؟
لومړی ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. استادې پوښتنې په جواب کې، عموما کرکټ بورډ اداره او کرکټ بورډ کې تخنیکی خلک چې څومره په کرکټ باندې پوهیږي او د یو لوبغاړي په سلیکشن باندې پوهیږي دومره بیرون خلک نه پوهیږي. د دې سره سره افغانستان کرکټ بورډ هیڅ کله نه غواړي چې یو لوبه وبایلي. دومره عوام نه ځورېږي لکه څومره چې د دې کرکټ بورډ مشران ځورېږي که چېرته لوبه وبایلي، ځکه هغه توان یې موږ ته بیا رسیږي. عوامو ته شاید دومره توان ونه رسیږي، موږ ته خو یو د افغانیت توان چې موږ خفه کیږو، دویم توان دا ده چې موږ اداره یو او باید لوبې ونه بایلو. که لوبې وګټو خو زموږ نوم بجېږي. نو دې دپاره موږ په سلیکشن کې یو لوبغاړي څلور طرفونه ګورو، څلور انګل ګورو، بیا هغې نه بعد یو لوبغاړی سلیکټ کوو. په دې سلیکشن کې چې د ٹی ٹوینٹی کوالیفائنگ راؤنڈ دے پارا شوائدہ بودی کې زیاتره توجه سینیئر لوبغاړو ته او هغه لوبغاړو ته شوی ده چې د سیده بیټ سره لوبه کوي، چې دا یو تخنیکی مسله ده ټوټلی. کنه خلک شاید په دې باندې پوه نشي. مونږ په نوې ځوانانو باندې دغه اعتماد نشو کولای چې مونږ دومره غټ جام ته دوی ولېګو چې هغه د نړیوال جام ته د کوالیفایینګ راوند ده. نو مونږ زیاتره چانس هغه ته ورکړو پخوانی یو سینیئر لوبغاړو ته چې هغه پخوا هم دغه جامونه ګټلې دي، هم دې سره د دې خلکو سره او د دې بولرانو سره د دې بیټسمنانو سره بلد دي د دنیا. ما چې څومره د بیټ څومره مناظره شوې ده په دې سلیکشن باندې، دا د سلیکټرانو او د زمونږ د خارجي مربیانو دا فیصله وه چې دلته باید د سیده بیټ والا او سینیئر لوبغاړي ډېر ولېږو تر څو هغلته مونږ دغه نور لوبغاړي مو پرېشر کې رانه شي، دا نه وي او دوی باید هلته وي او تر څو دغه لوبې ترسره کړي.
مننه ښاغلی دانش. ځینې وخت په فیسبوک کې یا په نورو ځایونو کې داسې انتقادونه مطرح کېږي، شکایتونه کېږي چې د کرکټ بورډ چارواکي په خپله رئیس مثلا تاسو مرستیالان او اجرایی رئیس او دغه مرستیالان سفرونو ته ډیر زی بهرنیو هیوادونو ته ډیر تګ راتګ کوي. دغه مسله داسې یو حساس پارونکې شوې ده. دوی وایي چې خلک وایي چې مصارف ډیر دي، لامدغه سفرونه ډیر مصارف کېږي. دا مسله څنګه سپینوي تاسو
ګوره؟ یو خود لوبغاړو سره یو اداري قسم اوسه پورې نه دی لاړ، یا زه یو شفیق یو د نړیوال جام نه نړیوال جام کې معمول ده چې پخوا هم لاړ دي وسمځي د نورو دنیا کرکټ بورډونو مشران هم ځي. هغه نړیوال جام یې هغه ته باید د دنیا کرکټ بورډونو مشران لاړ شي. نور مونږ یو ځای ته اوس سکاټلند ته لوبډله لاړه، هغې نه بعد د نړیوال جام نه بعد مونږ نه یو لاړ، او د دې نه مخکې بل ځای ته لوبډله نه ده لاړه شوې. نو مونږ د لوبډلې سره نه یو لاړ. مونږ په شخصي میټینګونو لپاره چې د دنیا کرکټ بورډونو سره لرو، زه خپله پاکستان ته لاړ شوی یم چې په پاکستان کې ما د زمبابوې سره څوارلس لوبې تیاری کړې دي. دای دې نتیجه وه د پاکستان له ملي لوبډلې سره مې څلور لوبې تیاری کړې دي چې نن ستا د میډیا له لارې په اولین ځل باندې وایم. دا د دې نتیجه وه، دا د خلکو د ځواب په باره کې. خو خلک دې حقیقتونو ته نه دي خبر. همدغه شان زه چې دوبۍ ته لاړ شوی یم، په آی سی سي کې ما د انډیا سره د اړیکو جوړولو کې ډېر کوشش کړی ده. او آی سی سي کې ما د لومړي راتګ کې دوی ته خپل پلانونه ورکول، او زه دوه درې وارې دوبۍ ته لاړ شوی یم د آی سی سي مین مرکز ته. هغې نه بعد زه پرون نه بله ورځ د لندن څخه راغلی یم. زه لا روان وم د نړیوال ای جی ایم ته، یا کلنۍ غونډه د آی سی سي چې په بربډوس کې وه. هغې دپاره زه لاړم لندن ته. په لندن نه به بیا ته بربډوس ته ځي. نو ما په لندن کې دوه شپې د دې په خاطر باندې هلته زه مخکې لاړ شوی وم چې که تا فکر وي یو چا خبرې زمونږ په ټیم پسې وکړي چې دوی تحفې او دا شیان غوښتل په انګلینډ کې له خلکو څخه، نو هغه خلکو سره ما غوښتل میټینګونه وکړم چې تاسو هغه خبره ما ته روښانه شي، زه خپل ټیم یا د منیجر یا په دې باندې زه خپل اکشن واخلم. نو زه په خپله نه غواړم چې فضول کوم ځای ته لاړ شم چې مکمل سل فیصده زه مجبور نه شم، او هغه میټینګ د افغانستان لپاره د کرکټ لپاره په ګټه نه وي، زه هیڅ کلم نه ځم.
مننه ښاغلی دانش. که یو څه بل هم راته وایي، هغه دا چې د کرکټ بورډ له ادارې سره د الکوزي ګروپ د یو شر درې میلیون ډالرو په ارزښت باندې یو قرارداد لاسلیک کړی دی. آی سی سي یا د کرکټ نړیواله شورا هم کرکټ بورډ ته پیسې ورکوي، په خپله دولت هم بودیجه ورته ځانګړې کړي. له دومره ډېرو زیاتو پیسو سره چې نورې ورزشي ادارې البته نه
خدمن اوریدونکو د لوبو له میدانه پروگرام د څو شیبو لپاره درو ورزو کابل د په کابل کې د ملي شورا مخې ته غنی 14 سیوی دی چې په دغه 14 کې د اوښتو تلفاتو د غرض زیانونو په اړه بیلابل راپورونه ورکول سیوی دی. اجمل تورمن چې دغه مسله تعقیب کړي را سره په مستقیم تماس کړي. تورمن صاحب ورستی جزئیات سی دی څو یې چرواکي د غرض تاسو چلته د سترګو لیدلې حال ګوري.
بله سالی صاحب ویل کیږي چې تر پنځو شپږو هم زیات د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. اوس مهال هم هلته په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ برخورد روان دی. د ډزو غږونه اوریدل کیږي اوس هم نه خطر روانه ده او ویل کیږي چې ځانګړي ځواکونه سیمې ته د رسیدلو په حال کې دي. نو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې عمله به د چا د خوانه وي او هدف به څه وي. خو ویل کیږي چې د ملي شورا ودانۍ چې دا اوس هم د تربرید لاندې ده او د ډزو لاندې ده. هلته چې کم کسان دي د نن په شورا کې دلته هم ویل کیږي چې عمل ته په خونو کې او په تکاویو کې پټ شوي دي. دا شان څیرمه ملي شورا ته د پاسپورت ریاست دی چې ویل کیږي چې هلته هم د ډزو غږونه اوریدل شوي دي. نو روسي راپورونه دغه دي تر اوسه پرې معلومه نه دي چې په دغه چاودنو کې به څومره کسان وژل شوي وي. د مرګ جوړې په اړه به البته وروسته راپورونه ورکړل شي. خو دا په داسې حال کې ده چې ملي شورا یوه ورځ وروسته تر هغې چې د دې کار تمدیدېږي او نن داسې یوه مهمه ورځ چې مثلا د ملي دفاع وزیر ویل کېدل چې معرفي کیږي هلته به خبرې کوي د دې لپاره چې باور رایه ترلاسه کړي په داسې یو حالاتو کې دغه حمله رامنځته کیږي.
تورمن صاحب دا مسله به په نورو خپرونو کې هم حتما تعقیبوو. قدرمن اوریدونکو و مورېدل چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته غنی 14 سیوی دي او دغه شیبه د پیښې په ځای کې ډزې هم روانې دي. دا مسله به په نورو خپرونو کې هم تعقیبوو. دا هم د لوبو له میدانه د پروګرام پاتې برخه.
تاسو په دې دومره وخت کې د یو بل ګراوند د جوړولو غم هم خړل د کسنګ یعنی په دې معنی چې واځي په کابل او ننګرهار کې دوه رسمي ګراوندونه شته او په نورو ځایونو کې د ګراوند جوړولو مسله څنګه ده؟ آیا د سټډیمونو جوړولو لپاره کار کیږي که څنګه؟
زمونږ د تقریبا زوړه میډیا لالارې ټولو افغانانو ته وایم زمونږ بودیجې د آی سی څخه $300,000 ده او د دې سره زمونږ بودیجې د دولت څخه $1,000,000 ده او د دې سره زمونږ بودیجې اوس د الکوزي څخه $1,300,000 شو او په دې کال کې راتلونکي کال کې به د آی سی څخه زمونږ بودیجې $3,000,000 شي ټول $5,000,000 کیږي. صحیح ده. مونږه صرف د ټیم مصارف د کال $2,600,000 $2.6 million صرف د ټیم مصارف دي چې زمونږ ټیم کیمپونه ورته لګوو. زمونږ ټیم د خارجي سفرونو لري هلته په هوټلونو کې هلته ټیکټونه چون مونږ ته سی سی ام پیسې راکوي. خو هغه پیسو کې مونږ باید دا کارونه وکړو $300,000 کې د دې سره مونږ ته بعضي وختونو د ورلد کپ ته یا نړیوال جام ته چې کوالیفای شو مونږ ته یو ګرانډ سره کول کېږي $1,000,000 دی سی طرف نه یا $200,000 یا د ایشیا کپ لپاره مونږ ته $450,000 راکول کېږي. دا بیا ځان ته یو بچارتا. خو دې سره په څنګ کې ته پوهېږي چې زمونږ د ادارې کارمندان په ټول افغانستان کې څومره نمائندګۍ لري. $1,300,000 زمونږ ماشونه دي د ادارې کارمندانو ماشونه دي په شمول د ملي لوبغاړو او $2,600,000 زمونږ د ملي لوبډلې مصارف دي. او د دې سره سږ کال مونږ $1,300,000 صرف د ډیولپمنټ لپاره چې پغې کې د کندهار میدان جوړیږي پغې کې د اکیډمیانې جوړیږي پغې کې د خوست میدان په جوړېدو دی مونږ د تیر کال نه د پیسې د کال ته راړولې دي. پغې کې به مونږ د بیستودو کې یو ګراوند د په ننګرهار کې هغې باندې کار روانه وو چې هغه جوړ کړو. د هغې سره مونږ په پکتیا کې یو ګراوند اوس ډیزاین کړی دی چې هغې باندې $600,000 مصرفېږي چې دغه مونږ جوړ کړو په دې کال کې. چون تر اوسه پورې هغه بودیجا چې د دولت څخه باید مونږ ته اوس راغلې وای په وزارت مالیه کې مشکلات تر اوسه پورې هغه $1,000,000 مونږ ته نه دی راغلی چې مونږ د ګراوندونو باندې زر تر زره شروع وکړو. د دې سره سره زمونږ د آی سی سی پیسې چې دی هغه مونږ ته په وخت باندې راځي. مونږ د خپل ټیمونه او زمونږ د ادارې کارمندانو ماشونه دا ماشونه ما کم کړل. دا ماشونه په خوښ پړس $1,000,000 وو دا اوس ما $1,300,000 تر وصل د کال. اوس هم افغانستان چې څومره پرمختګ په انفراستراکچر لحاظ سره یا د میدانونو په لحاظ سره کړی ده د نورو فسیلیټیز په ټوله پکې راځي د دې سره کړی ده په ټوله دنیا کې دومره تیز پرمختګ نه دی شوی. ځکه اوس مونږ یو سټډیم په ننګرهار کې لرو یو سټډیم په کابل کې لرو یو سټډیم کې یو سټډیم به دوه درې میاشتې بعد په خوست کې ولرو یو سټډیم به یو کال بعد په کندهار کې ولرو چې دا اوس کار شروع کیږي او د څو ورځو کې مونږ هغه یو قرارداد ورکوو $1,000,000 باندې. خو بیا هم د کومې پیسې چې مونږ ترازی هیوا دوال د نوې د پیسې په چیرې بل طرف ته زیدې دي پیسو د پاره نورې بلا خله موازی دي چې وخت هغه ځای ته لاړ شي.
بلې د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش کور ودان ژوندۍ وسی چې زموږ پښتنو ته ځواب راک مننه
ډیره مهرباني.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په هندي ځای پاتې رسیدي تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم هي شی به ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام پروژه کې بل خلی سره ډیر پام کوي ځکه چې اوس زیاتره ګناهونه د خلی په واسطه کیږي لکه روژه خوړل غیبت تومات رشوت غوښتل دروغ ویل او نور ته په غلطه لارې خوول چرت ما خرابوي
موږ هم ټوله روژه د ګوډیا چارته ته تیارو چې روژه مو ختیره شي په پیل کې څو عاشقانه خبرونه درته لرو
عاشق عاشق لاله شپیتو کلونو عاشق روستا وسال ته ورسیده
څلور کلن تانی عالمینه دو روستا ځان واژه
روانو عشق تلویزیونی ډرامو اند سل کلونو پزرونو کې هم د مینې اورونه بل کړل
او بیکار ځوانان د مینې ورز د کولو کورسونه غواړي د خبرونو تفصیل
ما ساق خبری سرچینه خبر را کوي چې عاشق عاشق لاله شپې تو کلونو عاشق وروسته وسال ته ورسیده خبر زیاتوي چې لامدې عمله د عاشق عاشق لال مسیانو د خپل نیکه په واده کې مس ډانسونه وکړل سره له دې چې عاشق لال غختل مسیانې په واده کې اټنونه وکړي خپل مسیانو یې د اوسنۍ زمانې ډانسونه زده کړې دي ځکه په ټلویزیونو او ودونو کې هم دا ډانسونه لیدلې دي نه اټنونه د عاشق الله ماشقه لدری میړه څخه تر طلاق اخیستلو وروسته حاضر شو چې له عاشق الله سره واده وکړي عاشق الله چې خپل واده څخه ډیر خوښ او راضی ښکارېده خپل رازدارانو ته وویل چې خدای دې د هغې درې پخوانۍ میړونو ته خیر ورکړي چې دا یې طلاق کړه او د ته یې د وسال امکانات برابر کړل
ویل شوی دی چې څلور کلن تانی عالمینې دو څخه وروسته ځان وواژه خبر زیاتوي چې تانیا د خپل گاونډي په 15 کلن زوی سمیر باندې مینه شو او وخت نا وخت به د خپل کلی په ډیران یو لبل سره د هندي او ترکی سیریالونو عاشقانه ډیالوګونه ویل خو کله چې د سمیر دوی کړه خار ته لاړن نو تانیا لزان سره پریکړه وکړه چې لکه د سیریالونو ناکام انجلې بزان وژني نو هغه غوچی او ورځ بام ته وخته او ځان یې لاندې راو غورځه د مینې د چارو کار په هان وای چې خدای د خیر کی خبره ډیره خراب شوې ده چې د کلیو د انجونو والکانو دا حال دی د خارونو بچالوي
به خبر اجانس خبر را کوي چې تلویزیونی عشقی سیریالونو آن د سل کلونو پزرونو کې هم د مینې اورونه بل کړل لامدې عمله د سپینګیرو او بوډاګانو د حقونو د دفاع سازمان له ټولو هغو نجونو او کونډو څخه چې په کومو دغه سپینګیري او بوډاګان مینان شوي دي وغوښتل چې د مهربانۍ او ترحم له مخې دې د هغوی غوښتنې په ځمکه نه غورځوي او واده دې ورسره وکړي چې دغه خواران په دا تېر عمر د یو سال په خوږو ماړه شي خبر زیاتوي چې د دغو سپینګیرو او بوډاګانو په زړونو کې د مینې اور روانو ټلویزیوني عشقي سیالونو بل کړی دی او زیاتره بوډاګانې د عشق په اور سوځولې دي
او بیکار ځوانان د مینې ورز د کولو کورسونه غواړي د بی خبره آژانس یو بل خبر کې ویل شوی چې دغه غوښتنه هغه وخت رامنځته شوه چې کله زیاتره بیکار او کوڅه ډبو ځوانانو له هر ډول سټایل او مود کولو وروسته هم جونې په ځان مینې نشوي کړای اوس دغه ځوانان غواړي د مینې ور زده کولو په کورسونو کې د نجونو د نظر را جلبولو چلونه زده کړي. خبر زیاتوي چې نوموړو ځوانانو دا ګوتڅنډنه هم کړې ده که نجونې د دوی په وړاندې همداسې بې تفاوته پاتې وي نو دوی به یې هم د خپلو کترو پرزو او شپېلاقونو په زور له ژوند زړه ورتور کړي. خبرونه خلاص شول.
په ځینو میندو لورګانې دومره ګرانې وي چې غلط کارونه هم صحیح ورته ښکاري، لکه داسې.
وانجلې، نن ازموینه لرې که نه؟
او مورې، نن دومره سخته ازموینه لرم چې ټوله شپه مې خوب نه دی ورته کړی.
وی درته ړنده مې کړې، ولې درسونه دې ونه ویل؟
نه مورې، لعنتي فلم مې کوت. آخر د فلم هلک هم ناکامه سو او له درسو یې وویستم.
ولې ناکامه سو؟ بیا کوم بدماش ووژه که څنګه؟
نه، بدماش ونه وژه. د نجلۍ پلار انکار وکړ چې هلک لوړې زده کړې نه دي کړي.
پلار دې ټوک ټوک سي، په لوړو زده کړو پسې څه ګرځي؟ د نجلۍ چې خوښ دی نو د دې څه کار چې انکار یې کاوه؟
مورې، ټول پلارونه دغسې ظالمان دي، کاشکې نجونو پلارونه نه درلودی.
وای لورې، دغسې مه وایه، چې پلارونه نه وای موږ به میړونه له کومه کول؟ همدغه میړونه پلارونه شي.
خو ته ګوره مورې، د لور به یې خوښ وي خو د ده به نه خوښېږي، لکه دای چې واده ورسره کوي.
غلی شه کم عقلې، ځه د ازموینې غمه دې وخوره چې خدای مه کړه ناکامه نه سي.
څه شي دې راته تیار کړي دي که نه؟
ولې مې نه دي تیار کړي؟ د سکاول دی، کتابونه دي، قلمونه دي، ټول مې درته تیار کړي.
په دې روژه کې به څنګه کامیابه شم؟ نه چې شی خورم نه چې کم. په بوزه کې به د بکس وچ له ډول ډول خوړو راته ډک کړی وو.
رښتیا وایې، ځه چې ناکامه شوې له سره دې زار. د تا ګناه خو نه ده لورې؟ که فلم کامیاب سوی وای اوس به تا هم لکه د ګل غوندې ټول سوالونه حل کړي وو. وروسته له دې نه دې پام وي چې د ازموینې په شپه بیا کوم ناکامه فلم ونه ګورې.
نه مورې، نور مې دې توبه یې چې بیا به د ازموینې په شپه ناکام فلم نه ګورم.
که دې تیره شپه هم کامیاب فلم لیدلی وای اوس به دغسې وارخطا نه وې.
رښتیا هم ناکام فلم د سړي په ذهن ډېر بد اثر کوي.
نن چې له ازموینې راغلې له سیدې دانې نه دې ټول ناکام فلمونه را وباسه چې بیا یې کله په غلطۍ ونه وینې.
ښه مورې، خو که ناکامه سوم پلار ته به مې څه بانه وکړم؟
ځه بیا به ورته ووایو چې د ازموینې په ورځې چېرته کوم ماشوم سوالګر لیدلی و او زړه یې پې خوښ شوی و، نو له همغه عمله یې په سر درد شوی و او ټول سوالونه یې غلط حل کړي و.
مورې قربان دې سم، کاشکې تا په فلمونو کې کار کولی، ډېره ښه فلمي مورې.
ځه لیونۍ.
اوس دغه پوښتنو ځوابونه واورئ چې د ګوړې اچار اوریدونکو را لېږلي دي.
خوږو اوریدونکو، نن مو د ګوړې اچار سډو ته د ټولو چارو کارپوه ښاغلی ګلنګي نارام صاحب راغوسی چې د اوریدونکو را لېږلو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. ګلرنګي نارام صاحب په خیر راغله.
خیر وسی، خیر وسی، مننه ډیره زیات.
زموږ اوریدونکو له سلامونه وروسته یو پوښتنه کړې ده.
څه پوښتنه کړې ده؟
زموږ د اوریدونکو ځان ته قندول وایي او دا پوښتنه کوي چې لب څه ته وایي. که داسې ښه ډېره تشریح له مثالو سره ورکړي ډېر به خوشحاله سم.
لب په دری کې ژی او شونډې ته وایي، لکه لب بام او یا هم لب های سرخ لیلا. هیله ده چې قندول د پوښتنې ځواب اخیستی وي.
کارپوه صاحب، د قندول مقصد د ریل لب نه ده، انګریزي لب ده چې مینې ته وایي.
ښه ښه، دا یې نو په انګلیسي کې پوښتنه کړې ده.
او
ما هم اوریدلي چې آی لب یو، خو په معنا یې نه پوهېږم چې څه دی.
یعنی چې مینه در سره لرم.
ښه ښه، دا آی لاب یو معنا یې دغه ده.
هو
زه شکر دی چې زه له چا سره لاب ماپ نه لرم.
ولې؟
خو بیا به مجبورم چې د خپل لاب لپاره هم څو چنده ولور ورکړم او هم واده په کوم لوکس او قیمتي هوټل کې وکړم.
دغه بل یک وحدت من لا لژلې دی او پښتره کړی دی چې د ملي وحدت د حکومت کارونه ډېر شواړ راته ښکاري چې څه به درې جوړ شي او کنه.
د ملي وحدت حکومت په خپل هم ډېر شواړ دی او لا ورځ په ورځ شواړیږي. خو ته ګوره، له مامورینو یې د معاونانو او مشاورانو شمیر زیات او لا ورځ په ورځ زیاتیږي.
دا ولی؟
دا خو ځکه چې د انتخاباتي کمپاینونو د ټیمونو هر غړی یې ګیله ورته وکړي چې کار یې نه دی ورکړی، نو فوراً یا مشاور مقرر کړي او یا معاون.
وحدتمل وایي چې څه به ترې جوړ شي او کنه.
کله دنه څه جوړ نه شو، له ډېرو خو به یو څه جوړ کړي. مثلا یو به وزیر کړي، یو به مشاور کړي، یو به معاون کړي او پاتې نور به هم په مختلفو چارو کې استازي.
ګل رنگین نارام صاحب، یو شخصي پوښتنه درڅه وکړم.
مهرباني مهرباني.
ته خو د ټولو چارو کارپوه او نام خدا رښتیا هم پوه شخصیت یې، نو د نارام تخلص ته ولې په ځان نشې دی؟
ښه پوښتنه مو کړه. دا مې ځکه ایښی دی چې نارامه خلک مې خوښېږي او بیا خو ټول وطن نارامه دی. یو حکومت دی دوه سرونه، دا ناړامي نه ده. ما ته هم ناړامي خوند راکوي او له همدې عمله مې تخلص هم ناړامه ایښی دی.
ناړام او ناړامي څه ته وایي؟
ناړامي یعنی ناړامي او ناړام یعنی ناړام.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، شایسته مرادی او زه نقیب لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.